په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زاج ملند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په یو بل خبري خبرونه کې هرکلی کوو. په هلمند کې نن د کابل بانک مخې ته یوه درنه چاودنه شوې ده چې مرګ ژوبله یې اړولې ده. دا مو د دې خبرونې د سر موضوع ده. د ولسمشر اشرف غني له هغه څرګندونو مو هم خبرو چې وایي د اصلاحاتو مخالفت هغه کسان کوي چې ګټې یې په خطر کې دي. خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د سیمې افغانستان او نړۍ خبرونه له ملالۍ بشیر ناوړو.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکی. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د نوې کابل بانک مخې ته په چاودنه کې د وژل شوي شمیر 13 تنو ته لوړ شو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې اصلاحي پروګرامونه روان کړي دي، خو د دې لپاره چې نتیجه ورکړي وخت ته اړتیا سته. او د اروپایي اتحادیې مشران په بروکسل کې په دوه ورځنۍ سرمشریزه کې ګډون کوي. بشپړه خبرونه. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د نوې کابل بانک مخې ته د موټر بم په چاودنه کې د وژل شوي شمیر 13 ته لوړ شو. د هلمند د والی ویاند عمر ځواک ازادي رادیو ته وویل چې د دې چاودنې هدف د کابل بانک مخې ته دولتي کارکونکي وو چې د ماشینو اخیستلو ته یاد بانک ته ورغلي وو. په وژل شوي کې ملکیان د کابل بانک څانګې کارکونکي او امنیتي سرتیری شامل دي. د ښاغلي ځواک په وینا په دې پیښه کې لږ تر لږه 15 کسان ټپیان شوي دي او د تلفاتو شمیر شایي نور هم زیات شي. د هلمند والی د ویاند په وینا په ټپیانو شوي کې ملکي کسان زیات دي. د حملې مسؤلیت هم تر اوسه چا پر خپله غاړه نه دی اخیستی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې اصلاحي پروګرامونه یې روان کړي دي، خو د دې له خاطره چې نتیجه ورکړي وخت ته اړتیا سته. دا خبرې ولسمشر نن په ارګ کې د هغې غونډې پر مهال وکړې چې د ارګ او ولس ترمنځ د مناظرې په نوم جوړه شوې وه. د ښاغلي غنی په وینا هغو نتایجو ته د رسیدو لپاره چې افغانان یې هیله لري باید د تحلیل برنامې او پلي کولو مرحلې تیرې سي. خو افغان ولسمشر ویل چې د حکومت په اصلاحي پروګرامونو هغه کسان شدید انتقاد کوي چې شخصي ګټې له خطر سره مخامخ دي.
بخشی که منافع خود در خطر میبینه زیادترین جیغ میزه.
دیوا یو شمیر چې خپل ګټې په خطر کې ویني ډیر ناری او چغې جوړوي، خو هغه کسان چې پراتونکو کې ګټې ویني اوسنۍ ستونزو ته پام نه کوي. که ظرفیت غواړي باید بهترین کسان راوستل سي، او که مصلحت غواړي باید واسطه لرونکي کسان راوستل سي. په افغانستان کې د وګړو او ارګ ترمنځ لومړی مناظره په داسې حال کې کیږي چې کابل ښار په دې وروستیو کې د ملي وحدت حکومت پر وړاندې د اعتراضاتو شاهد وو چې ګواکې د حکومت مشران د امنیت پر وستلو کې پاتې راغلي دي. د جوزجان ولایت ځای چارواکي ادعا کوي چې په درزاب ولسوالۍ کې د طالبانو یو قومندان قاري امان چې په شمس الله مشهور و له 5 ملګرو سره یې د خپلو کسانو لخوا وژل سو. په دې قضیه کې تورن کس د پیښې له ځایه تښتېدلی او ځان یې داعش ډلې ته سپارلی دی. د جوزجان د امنیې قومندانۍ امیر عبدالحفیظ خاشي نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
در جریان جنگ و درگیری امی دفر افرادی که
دی وایی در جگری پر محل دا سرائی ده هغو کسانو لخوا پا چه لده سر تلاو لری پا خپل ده قاری امان پا گردون 15 نور کسان وجنی دا سرائی ده درزاب و لسوالی و سیدون که دی و دایش تا تسلیم سویدی. دوی میاشتی کیجی چه پا درزاب و خوشتیپی و لسوالی و که دایش و طالب جنگیالی پا خپلو که پا جگره بختی و ده شاغل خاشی پا وینا ده قاری امان وجل که دل هم ده دغو نشتو لری سر تلاو لری. د کندهار امنیتي چارواکي خبر ورکوي چې په میوند ولسوالۍ کې د ګډو ځواکونو پراخ تصفیوي عملیات پیل شوي دي. د کندهار د پولیسو ویاند زیاد رانینن ازادي رادیو ته وویل چې دغه عملیات د عامه نظم پولیسو او ملي اردو ځواکونو لخوا پرمخ ځي.
هغه ځینې کې د تصفیوي عملیات ادامه لري چې په دغه عملیاتو کې وسلوالو ترهګرو ته درنه مرجوب لور اوښتي.
شاغلی درانی ویل چې د کندهار امنیت پر نورو شاوخوا سیمو هم اغیز کولای سي. دی وایي چې دغه عملیات به تر هغه وخته دوام وکړي چې د وسلوالو فعالیتونه له منځه لاړ سي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د اروپایي اتحادیې مشران په بروکسل کې په دوه ورځنۍ سرمشریزه کې ګډون کوي او د ایجنډا په سر کې له اروپایي اتحادیې څخه د برتانیې د وتلو موضوع ده. ټاکل شوی ده د برتانیې صدر اعظم تریزا می نن د 8 هیوادونو مشرانو ته وینا وکړي. دا به د اروپایي اتحادیې هیوادونو د وګړو لپاره په خپل هیواد کې د اوسېدو او د کار کولو د حقونو په اړه موافقه وړاندیز کړي. می به همداراز د اروپایي شورا له رئیس ډونالډ ټسک سره جلا وویني. توسک ویلی دی اوس هم هیله مند دی له اروپایي اتحادیې څخه د برتانیې د وتلو پروسه به پر شاتګ وکړي. ډونالډ توسک نن په بروکسل کې یوې خبري غونډې ته ویل
Some of my British friends have even asked me.
دای وایز ما ځینی برتانوی ملګرو لمه پښتنه کړي د چې آیا د دې پروسې د پرشاتګ امکان سته او آیا زه فکر کوم چې مذاکرات داسې نتیجه ورکړي چې برتانیا په اروپای اتحادیه کې پاتې شي. ما دوی ته وویل چې اروپای اتحادیه پر هیلو جوړه شوې و او دا هیلې له امکانه وتلې ښکارې دي. نو څوک خبر، تاسو شایي ما یو هیله لرونکی سړی وبولې، خو زه یوازې نه یم. د برتانیا او اروپای اتحادیه مشرانو له دغه اتحادیه څخه د برتانیا د وتلو خبرې روانه اونۍ پیل کړې او ټاکل شوې د برتانیا به له دغه بلاک څخه د 2019 کال تر مارچ میاشتې پورې ووځي. او د جرمنی د پارلمان ولسي جرګې رایه ورکړې چې له ترکیې څخه د خپلو کشفي الوتکو ماموریت چې د داعش پر ضد په جګړه کې برخه اخلي اردن ته انتقال کړي. دا وروسته له هغه چې د دواړو ناټو غړیو هیوادونو جرمني او ترکیې ترمنځ اړیکې په دې وروستیو کې ترنګلې سوې. د پارلمان وکیلانو د چهارشنبې په ورځ 401 د 15 اتیا په وړاندې رایه ورکړې چې د دفاع وزارت د هغې پرېکړې ملاتړ وکړي چې له مخې باید شپږ ټورنیډو الوتکې، یوه د تیلو رسولو الوتکه او شاوخوا 270 ځواکونه له انجرلیک هوایي اډې څخه د اردن ازرق هوایي اډې ته انتقال کړي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. وړاندې به په خبرونه کې واوري چې د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د نوي کابل بانک مخې ته د موټري بم په چاودنه کې د وژل شوو شمیر دیرش تنو ته لوړ شوی دی. په دې اړه به په هلمند کې له خپل خبریال سره تماس ونیسو او تازه حال به درته وړاندې کړو. دا چې ولې پرله پسې په بیلابیل ولایتونو کې د کابل بانک پر څانګو بریدونه کېږي او هغهم په داسې وخت کې چې دولتي مامورین تنخواګانې اخلي، ولې تر اوسه پورې د دا ډول بریدونو په مخنیوي کې حکومت پاتې راغلی؟ د امنیتي چارو له کارپو محمد انور سلطانی سره پرې مرکه لرو چې وایي دا بام واورې چې په کابل کې نن ولسمشر اشرف غنی په خپلو څرګندونو کې ویلي دي په حکومتداري کې د بدلون راوستلو په برخه کې په هیواد کې منفي او مثبت غبرګونونه موجود دي.
بخشی که منافع خود در خطر میبینه زیادترین چیز میزه، بخشی که زیادترین منافعشان داینده انشالله تالا تامین میشه کمترین توجه داره.
د افغانستان جمهور ریاست وایي هیڅ وخت به دوی ته چمتو نشي چې له وسلوالو طالبانو سره د زندانیانو پر سر معامله وکړي. په دې موضوع هم ریپورت لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې په عراق او شام کې د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې د مواصل ښار یو لرغونی جومات په بمونو باندې الوزولې دي. همدارنګه ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه هم راخلو او د خبرونې په دوهم نمایي کې کور کلی پروګرام او همداراز د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام هم له یاده مباسي. دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 نوي اورېدلی شي. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د نوي کابل بانک مخې ته نن یو موټری بمي چاودنه شوې ده چې مرګ ژوبله یې مړولې ده. دا چې د تلفاتو شمیرې څومره دی همدا اوس را سره له هلمند څخه د ازادي راډیو خبریال الیاس تایی په تماس کې دی. دا یې خبرونې ته ستړی مشي. د دې پیښې په اړه له تاسو سره تازه معلومات څه دي اورېدونکو ته وړاندې کوي.
د هلمند والی وند وایي چې د موټر بم په واسطه چاودنه شوې ده او نږدې هغه سرتېري په شکل دي چې هغوی د بېلابېلو سیمو نه د معاشونو د اخیستلو په موخه راغلي وه. تر اوسه پورې لا د ټپیانو او وژل شوو کسانو خو د والی وند د دېرش نفر وژل کېدو او تر شپېتو د دېرو کېدو خبر ورکړی دی. هغه ویلي دي چې په دې کې ملکي کسان هم شامل دي، هم په وژل شوو کې هم په
چپیان کې. خو تر اوسه د کی کار کوم دا چې څنګه په دې کې نظامي دي او څنګه ملکي دي لا درسونه په واټن کې ورکوي. دارته وای چې په هلمند کې روختون دی دومره ټپیانو په درملنه کې هغه سره مت تماس نیولې دی چې د ټپیانو وضعیت څنګه دی وای په روختون کې دغلته کافی امکانات شته دوی د درملنې لپاره مخکیم په هلمند کې په ورته توګه د کابل بانک مخې ته داسې یو چاودنه شوې وه. دا راته وایي چې دا دقیقا په هماغه سیمه کې بیا په هماغه رقم او په هماغه بڼه باندې تکرار شوې پیښه ده، او که تکرار شوي له مخکینۍ پیښې نه چارواکو دغلته څه امنیتي تدابیر نه و زیات کړي؟
ما ولیدل چې یو ډول سربېره ډېر ساده تلاشي البته د پخوا په نسبت دا یو نوی کار و کېدله، ولې بیا هم دغه موټر بم ځانمرګې برید کوونکی د دغه تلاشۍ نه تېر شوی دی او د کابل بانک دروازې ته یې ځان نږدې کړی چېرې چې د چرچینو بیروبار و او لینې جوړ کړی وو او په نوبت بانک داخلېدله. امنیتي سرچینې چې مې نه اوس کداغه سیکل چې د دغه برید په اړه هم د بانک چارواکو ته هم د امنیتي سرچینو مسؤلینو ته له وړاندې خبر ورکول شوی و چې
مسئولیت پاره باندې تر اوسه پورې چا څه ویلې دي؟ کوم ډلې، کوم لوري؟ ډېره زیاته مننه کوو دای صاحب. او دوستانو، په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس تایی و چې دغلته یې د نننۍ خونړۍ چاودنې حال راکوو. دغه چاودنه په هماغه ځای کې شوې ده چې څه موده مخکې پکې برید شوی و، البته د کابل بانک مخې ته، او په داسې مهال شوې ده چې د چارواکو په وینا دولتي مامورینو معاش اخیسته. یوازې هلمند نه دی چې د کابل بانک څنګه پکې پنخه کیږي، عموما په بیلابیلو ولایتونو کې تر دې مخکې وخت په وخت بلکې په کراتو د کابل بانک پر څنګه په داسې حال کې بریدونه شوي دي چې دولتي مامورینو په ځانګړې توګه امنیتي مامورینو پکې خپلې تنخواګانې اخیستې. ولې افغان چارواکي د کابل بانک پر څنګه د پرله پسې بریدونو هغه هم په داسې وخت کې چې دولتي مامورین تنخواګانې اخلي په مخنیوي کې پاتې راغلي؟ د یوې مرکې په ترڅ کې مې دا پوښتنه د پوځي چارو له کارپو محمد انور سلطانی څخه وکړه.
اداره نشته دی، ضبط او رب نشته دی، پوښتنه نشته دی، پلان د ورځې یا د جمعې او د میاشتې نشته دی. هغه کسان په داسې وړو ځایونو کې مقرر دي چې هغه پر روابطو راغلي وي، هغه نه تعلیم او تربیه نظامي لري، نه سیاسي پوهه لري. ننګرهار کې دغه یو لوی وکړه، بل لوی وکړه، دا په کونړ کې دا لو وشو، دا په دغه چې په ګردیز او په دغه کې لوګر کې دا لو وشو، دا په کابل کې وشو، دا وستا په هلمند لو دا اخرنه او یا ورنه لو نه دی. اصلا نظام په خوله کې وبدي.
سلطان صاحب، دا راته وایا چې که چارواکي مقرر شي د دغه سپی خو په وړاندې څه کولای شي، یعنی څنګه یې مخنی ولای شي؟
هغه امنیتي پلان دا څنګه ساحه جوړي او دغه څه تعمیرونه او دغه سړک په غاړه کورونه تاسو هغه د فاره لمړی خارول، دیم خارول، دریم خارول دای جديږي او پرسنل کی تنخواه له هغه په داخل دی، یو خلا یو تعمیر کی پرسنل یو د سړک سر په داخله کرا وسی سړک په سر باندې دا د ماشینه د دولت په قرارګاه کې، دا د قومندانۍ په قرارګاه کې، دا د اردوګانو په قرارګاه کې، دا غو په ماحول کې د امنیتي کور باندې وشي. سړک سر ته د وضو غونډه راولي، قطار برابر شپه وسوه، هغه د فاره مفت مالی ده.
تاسو فکر کوئ چې د ماشونو توزیع بل ډول کیدلی شي د خصوصا امنیتي ادارو ته؟ ځکه چې اوس خو دا نوی سیستم دی، باید د بانکونو لارې خلک خپلې پیسې ترلاسه کړي. فکر کوئ چې نورې لارې هم شته دی چې په هغې باندې په مسؤونه توګه امنیتي مامورینو ته او د دولت نورو مامورینو ته معاش توزیع شي میاشتنی؟
و د پولیسو مامورین ته باسي د بانک څنګه دي پولیسو په کومندانه کې جوړ شي، د اردو مامورین ته د بانک څنګه په اردو کې جوړ شي، د ملکی مامورین د پاره د بانک څنګه په ولایت کې جوړ شي او د ولایت په قراول سره د مکلفیت لري چې د بانک سرګر ته څنګه اجرات وکړي. اصلا د دې پلان حکومت ته لوم کونه نو دا د ولس مرګ د ښکار له هله څرګان وایي. اصلا دا په نظامي کې شنو کې او په ولایت په چوکاټ کې ملکی ادارې مسئول دی چې مامور ورشي خپل کار کولای شي او تلاشي وشي امنیت ونیول شي. به مشکل نه سره د سړک په سر باندې لوبه ده او حکومت سره په دې خاطر باندې دا ارزښت نه لري چې د دې لپاره خپل امکانات برابر دي. ولس پکې مړ کېږي او دا وقفت یو پاتې ده. یو لک افغانۍ هغه دغله ورته زخمي ده او 500 شهید له ورته خدای په امان ان الله وایي نه الیه راجعون وایي. اصلا دا د شلمه پیښه په افغانستان کې ځانمرګو پروریستانو د دې ملت په دې پاول باندې
په مشخصه توګه د تاسو فکر باندې مسول څوک دی په دغسې ډول پیښو کې په ځانګړي توګه دغه د کابل بانک په بریدونو کې مسول ادارې څوک دی؟
مسول ادارې د ټول لپاره امنیتي ارګانونه پولیسو دغه مامورین هلته ولاړ دي. توجیب دی مسؤولیت او مکلفیت له مخې بانک والا خپل مامورین نیول دي. هغه هم چبرور څنګه دغه مدیران د بانکونو دا باید محاکمې سکتل شي او د پولیسو او استخباراتو شبکې چې د دغه منطقې مسؤلیت لري دوی باید تل شي چې د خلکو زامنو په قتلولو او په دغه کې دوی خپله مستقیما شریک دي. ځکه یوه واقع نه ده، دوه نه دي، درې نه دي، څلور نه دي، پنځه نه دي. دا د زما د عمره سره سم او میراد چې غم په خندا کې تېرومه دا د عمره سره سم غم دی. صبا او زما اداره لمده کړنه ده د پلان اداره دغه د حال یې.
محمد انور سلطانی د پوزي چارو کارپوه چې د کابل بانک په هغه چاودنې خپل نظر څرګندوي چې نن په هلمند کې د کابل بانک د څنګه مخې ته موټری بمې چاودنه شوې ده او پکې لسکونو کسانو ته مرګ شوبلا وخته.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
افغان ولسمشر وایي په حکومتدارۍ کې د بدلون راوستلو په برخه کې په هیواد کې منفي او مثبت غبرګونونه موجود دي. اشرف غني د پنځشنبه په ورځ د ارګ او خلکو د مناظرې تر عنوان لاندې جوړې شوې غونډې ته وویل چې د بدلونونو راوستلو لپاره باید مثبت ګامونه پورته شي. اکرام الله اکرام له کابل نور تفصیل راکوي.
افغان ولسمشر په داسې حال کې چې په حکومتداري کې د مثبت تغییر پر اوستو ټینګار کوي خو وایي یو شمېر هغه کسان چې ګټې په خطر کې دي په وړاندې غبرګونونه ښیي. محمد اشرف غني د پنځشنبه په ورځ د ارګ او خلکو په نامه جوړې شوې مناظرې ته وویل چې په تیرو څو کلونو کې د پرمختګ لپاره پیاوړي ګامونه اخیستل شوي او باید په ښه ډول دوام ومومي.
که ظرفیت غواړو باید بهترین خلک راولو او که مصلحت غواړو نو باید هغه خلک راولو چې واسطې ولري. تاسو چې د تحول په مراحلو کې ډیر دخیل یاستئ برخمن اوسئ. هغه خلک چې خپلې ګټې په خطر کې ګوري زیاتې چیغې وهي او هغه خلک چې پوهیږي په راتلونکي کې ګټې خوندي کیږي آرام دي.
که څه هم ښاغلي غني په خپلو خبرو کې د چا نوم وانخیست خو په دې وروستیو کې د ولسمشر او د هغه د کړنو او مدیریت په اړه بېلابېل اعتراضونه او انتقادونه وشول چې آن د استعفا غوښتنه یې وشوه. محمد اشرف غني په خپلو څرګندونو کې وویل چې ټولنه په زور او استبداد مخکې نه ځي او د ملي یووالي لپاره باید واحد فکر موجود وي.
یو ټولنه په زور پایداره نشي پاتې کېدلی، په بحثونو او قناعت ورکولو سره همغږي پیدا کوي. دا اړینه ده چې فکر مو د ملي یووالي لپاره خلاص وي. تر کومه چې د یو فرد په توګه یو بل ونه منو زموږ ملي وحدت نشي تامینېدلی.
د ارګ او خلکو ترمنځ د مناظرې هدف چې نن پکې افغان ولسمشر دغه څرګندونې وکړي د ارګ میشتو په وینا په حکومتدارۍ کې د بنسټیز بدلون راوستل دي. دغه مناظره په داسې حال کې جوړیږي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي بیا په کابل کې وروستیو پیښو ته په کتو خبرداری ورکړي که افغان حکومت د حکومتدارۍ په بڼه کې بدلون رانولي ممکن دا هیواد له ناورین سره مخ شي چې کنټرول به یې سخت وي. ښاغلي امموتو چې پرون د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ځانګړې ناسته کې خبرې کولې ویل چې په افغانستان کې امنیتي وضع مخ په خرابېدو ده او دې مسلې کورني سیاسي کړکیچونه لا زیات برملا کړي دي. دا هم ویلي چې د سیاسي مشارکت د پراخولو او د شفافیت لپاره د ملي وحدت د حکومت له هڅو پرته به افغانستان له ماتېدونکي حالت سره مخامخ شي. په ورته وخت کې د چارو یو شمېر کارپوهان وایي دولت باید د کارونو د خطر سره کېدو او ښې حکومتدارۍ په هدف مسلکي او په کارپوه خلک په اداراتو کې په دندو وګماري ترڅو خلکو ته ښه خدمات وړاندې شي. د چارو کارپوه محمد ناصر شفیق وایي
حکومت د نو دندو په سپارلو کې هغه خلپ دندو کوماري چې هغه د افغانستان ملت ته د قومي ژبني او سنتي تفوق طلبیو پرته د ملت لپاره د خدمت ولتیا لري.
دغه سپارښتنې په داسې حال کې کیږي چې د افغان ولسمشر د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي د پنځشنبه په ورځ یو خبري کانفرنس ته وویل. ولسمشر هڅه کوي چې د کابینې لپاره داسې نوې سیری او کسان معرفي کړي چې له هر اړخه واړوي.
و موردل چې ولسمشر اشرف غنی یو اربیا اصلاحاتو ته ژمنتیا ښودلې او ویلي دي چې ښایي منفي او مثبت عکس العملونه له اصلاحاتو سره ملګري اوسي. په کابل کې د امریکایي پانتون هغه دوه استادان چې د طالبانو لخوا برمته شوي د مرستې غوښتنه کوي. طالبانو د چهارشنبې په ورځ یوه نوې ویډیو خپره کړه چې دغه استادان پکې ښودل شوي. د دې موضوع جزئیات له فریبا ظاهر نورو.
په کابل کې د امریکایي پوهنتون دوه استادان چې یوې امریکایي او بل استرالیایي دی د تیر کال په اګست میاشت کې د طالبانو لخوا وتښتول سو. په هغه ویډیو کې چې طالبانو د چهارشنبې په ورځ نوښت خبره کړه دغه دوه استادان ښکاري چې د مرستې غوښتنه کوي. په ویډیو کې استرالیایي تیموتی ویکس او امریکایي استاد کیوین کینګ له خپلو حکومتونو غواړي چې د دوی د خوشي کېدو لپاره د افغان حکومت او طالبانو سره خبرې وکړي. دواړه برمته شوي استادانو په دې ویډیو کې ویلي چې د دوی د خوشي کېدو لار دا ده چې هغه طالبان چې په بګرام کې د امریکا په پوځي مرکز او د کابل په پلچرخي زندان کې دي باید خوشي شي. تیموتی ویکس چې ظاهرا روغ معلومیږي ویلي کورس ته زما د تګ یوازنۍ لار دا ده چې د استرالیا صدر اعظم له طالبانو سره خبرې وکړي. امریکایي استاد کیوین کینګ له یوې اوږدې نامنظمې ژیرې سره ظاهرا ښه نه ښکاري. دوی دواړه د تیر کال په اګست کې په کابل کې د امریکایي پوهنتون له څنګه وتښتول سوه. دواړو استادانو په ویډیو کې تاریخ د جون شپاړسمه نیټه ښودلې ده. د دغو استادانو دوهمه ویډیو ده چې خپرېږي. لومړۍ ویډیو د روان کال په جنوري کې خپره سوې وه چې دغه دواړه برمته سوي کسان پکښې ظاهرا ښه نه ښکارېدل، خو په دوهمه ویډیو کې دوی روغ معلومیږي. دوی وایي طالبان ښه چلند ورسره کوي، خو دا ګرانه ده چې وپوهېدل سي چې دوی د فشار په نتیجه کې خبرې کړې دي. امریکایي چارواکو په سپتمبر کې ویلي وو چې امریکایي ځواکونو د ژغورنې عملیات پیل کړي دي، خو تر اوسه د هغوی څرک نه دی موندلی. په تېرو څو کلونو کې چې امنیتي وضعیت کړکېچن دی، د افغان او بهرنیو وګړو تښتونې په تېره بیا په کابل کې ډېرې سوي دي. د داسې پیښو ډېری قربانیان د جنایتکارانو لخوا نیول کېږي. ځینې وختونه برمته سوي کسان پر وسلوالو مخالفینو پلورل کېږي، او یا هغوی پخپله هم د خپلو افرادو د خوشي کېدو لپاره افغان یا بهرني وګړي برمته کوي.
خو افغان حکومت وایي هیڅ وخت به دوی چمتو نه شي چې له وسلوالو طالبانو سره د زندانیانو په سر معامله وکړي. د افغان ولسمشر د ویان دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي دا څرګندونې نن په کابل کې د دې دوو استادانو د ویډیو له خپرېدو وروسته کړې دي. رحمت الله افغان په اړه جزئیات لري.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي له ټولو امکاناتونه په استفاده به هڅه وکړي چې د طالبانو لخوا برمته شوي زندانیان آزاد کړي. د ولسمشر د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل افغان حکومت به له وسلوالو طالبانو سره د زندانیانو په سر معامله ونه کړي.
حکومت هیڅ وخت حاضر به معامله
هغه وایي حکومت چمتو نه دی چې له وسلوالو طالبانو سره د زندانیانو په سر معامله وکړي، خو له ټولو امکانات تو او ظرفیتونو نه په استفاده به هڅه وکړي چې د طالبانو له منګولو بندیان را خلاص کړي. دغه څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې وسلوالو طالبانو تېره ورځ یو ځل بیا د افغان امریکایي پوهنتون د برمته شویو استادانو ویډیو خپره کړه. په دغه ویډیو کې دواړه استادان د امریکا له ولسمشر او د استرالیا له لومړي وزیر غواړي چې د دوی د ازادېدو په بدل کې د وسلوالو طالبانو شرطونه ومني او له افغان حکومت سره طالب زندانیان آزاد کړي. د افغان امریکایي پوهنتون استادان نږدې یولس میاشتې وړاندې د کابل ښار له دارالامان سړک څخه د وسلوالو طالبانو له لوري برمته سوي دي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې ځینې غړي وایي افغان حکومت باید له ډېر احتیاط څخه کار واخلي او په هیڅ ډول له وسلوالو مخالفانو سره د بندیانو تبادلې ته چمتو نسي. د ولسي جرګې غړي خالد پښتون ازادي راډیو ته وویل
حکومت باید د ډېر سخت احتیاط څخه کار واخلي، دا باید یو گزینه او یا یو بدیل و مخالفینو ته جوړ نکي چې دوی هر پلا مهم کسان یا خارجي اتباع یرغمل او برمتانی سي او وروسته د منجان په مقابل کې لکوي. دا به خپل ډیر سخت د حکومت د ضعف نمائندګي وکي.
وسلوالو طالبانو په خبره سوي ویډیو کې غواخ کړی ک افغان حکومت له دوی سره بندي طالبان اعدام کړي او د زندانیانو په بدل کې د دوی غوښتنې ونه مني، نو دوی به هم هغه بهرنیان چې برمته کړي دي ووژني. د ولسي جرګې غړی خالد پښتون وای حکومت باید د وسلوالو غوښتنې ونه مني او په دې برخه کې په بدیلو لارو غور وکړي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
دا دایش وسلوال دلی دا عراق پا شمالی خار مواصل که دال نوری پنوم یو تاریخی جماعت پا چودیدون کو موادو الوزه ولده. فرشته جلالزه پاڑا جزیات لری.
د عراق صدر اعظم حیدر الابادی ویلی چې په موصل کې د داسې لرغونې ځای ویجاړول د دې څرګند نقشه ده چې د داعش وسلوالو په موصل کې خپله ماتې منلې ده. د عراق دفاع وزارت پرون وویل چې د داعش وسلوالو د موصل ښار په نوري جامع کې چاودیدونکي مواد جوړ شوي او هڅه یې کوله چې د حکومتي ځواکونو د ورتګ مخنیوی وکړي، خو کله چې ونتوانېدل چاودیدونکي مواد یې والوزول او دغه تاریخي مسجد یې ویجاړ کړ. د عراق صدر اعظم حیدر الابادی نن پر ټویټر وویل چې د دې لرغونې جامع او د هغه د منارو ویجاړول په دې معنا و چې داعش وسلوالو رسمن خپل شکست منلی دی. د عراق پوځ د داعش دا کار تاریخي جنایت بللی دی. په عراق کې د داعش پر ضد په مبارزه کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو قومندان جنرال جوزف مارتین ویلي چې د النوري مسجد ویجاړول د موصل او ټول عراق د خلکو پر ضد یو جنایت و. د جوزف مارتین په وینا دا پیښه څرګندوي چې ولې باید د داعش په څیر ویرانکار ډله له منځه ولاړه سي. دایشانو د عمق پونم پر یو پانه چې تل د دې ډلې معلومات خپروي ادعا کړي چې النوري مسجد د امریکا په مشرۍ د ائتلافي قواو په هوایي حمله کې ویجاړ شوی دی، خو ائتلافي ځواکونو دا ادعا رد کړې ده او ویلي دي چې د چهارشنبه په ورځ دوی هیڅ بمباري نه ده کړې. ویل کېږي چې د عراق پوځ دا استمه درلوده چې د کوچني اختر تر رسیدو مخکې به النوري مسجد بیرته ونیسي، خو د موصل خلکو خبریالانو ته ویلي چې دوی ویره درلوده چې د داعش وسلوال به په سیمه کې د کنټرول له بایللو سره دغه تاریخي ځای تخریب کړي. د داعش وسلوالو په 2014 میلادي کال کې موصل شارونی د هغوی مشر ابو بکر البغدادي هغه مهال د دې ځای د خپل اسلامي خلافت اعلان وکړ. د داعش وسلوالو هغه مهال هم یوار د دې مسجد د منارو د ویجاړولو هڅه کړې و، خو د موصل خلک یې مخکې درېدلی و. د موصل په زاړه ښار کې النوري جامع نږدې 800 کاله مخکې جوړ شوی و او یوازې د عراق نه بلکې د ټول منځني ختیځ او د اسلامي نړۍ لپاره یې تاریخي او فرهنګي ارزښت درلود. دا جامع د سلطان نور الدین زنګي په نوم جوړ شوی و. نور الدین زنګي د زنګ د کورنۍ د امیر عماد الدین زنګي زوی و. هغه په 12مه پیړۍ کې د سلجوقیانو د امپراتورۍ پر مهال د شام امیر و او بیا یې د خپلې واکمنۍ لمن عراق او نورو هیوادونو ته هم وغځوله. دا مسجد او منارې په رنګه او قیمتي ډبرو او د منځنۍ اسیا د هغو ودانیو په وړ جوړې شوې وې چې د سلجوقیانو په زمانې پورې اړه لري. د النوري مسجد منارې له څو لسیزو راهیسې د کږېدو په حال کې وې او ملګرو ملتونو یې په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه.
دوستانو وړاندې په خبرونه کې اوري چې پرون د هند صدر اعظم له زرګونو کسانو سره یو ځای د یوګا تمرین وکړ. همدارنګه ستاسو له پیغامونو هم څو پیغامونه راخلو. کور کلی پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام هم لرو. هفته هم له یاده مباسي چې د مهمو خبرونو سرخطونه هم په څو شپو کې در اورو. د هندستان صدر اعظم نریندرا مودی د چهارشنبه په ورځ د یوګا د نړیوالې ورځې په مناسبت په لکنو ښار کې له زرګونو خلکو سره یو ځای تمرین وکړ. سره له دې چې سخت باران ورېده، خو د 50,000 په شاوخوا کسان د یوګا د تمرین لپاره د هند له صدر اعظم سره راټول شوي وو. نریندرا مودی چې سپورتي لباس یې په تن و، له ټولو وغوښتل چې یوګا یا د لرغونی ورزش په خپل ورځني ژوند کې وکاري. په نړۍ کې ډیر زیات هیوادونه شته چې زموږ له ژبې، فرهنګ او دودونو سره بلد نه دي، خو د یوګا له کبله د محل ټوله نړۍ له هندوستان سره د وصل کېدو په حال کې ده. له هغې راوروسته چې په 2014 میلادي کال کې نریندرا مودی د هند د صدر اعظم په توګه وټاکل شو، د یوګا د ورځې لمانځل یې په هندوستان کې رسمي کړل. لدی وروسته په 2015 میلادي کال کې د جون 21مه د یوګا د نړیوالې ورځې په نوم ونومول شوه. یوګا یو لرغونی روحي او فزیکی ورزش دی چې په بیلابیلو هیوادونو او تر ډیره په ټول هندوستان کې ترسره کیږي. ولسمشر غنی نن د ارګ او خلکو ترمنځ د مناظرې تر سرلیک لاندې لومړی غونډه وکړه. عام افغانان په کابل کې د دا ډول غونډو چې پکې د حکومتي چارواکو او عامو خلکو په ځانګړې توګه ځوانانو ترمنځ اړیکې ټینګېږي څه وایي؟ راځئ چې د څو تنو کابل ښاریانو څرګندونې واورو.
دا خو ډیر زیات فائدې لري ځوانانو سره باندې مشکلات اوري او دا غي نوې سوچ دی خاطی اوري دا ډیر زیات فائدې لري په کار د چې همیشه وزیران صاحبان یا رئیس جمهور همیشه دا ځوانان چار مشکلی کنه چې روی غوړي نږدې نه سره وګوري په شو مشکلات حل کړي
ځوانان ټول بیکار دي کار او روزګار نشته دی رئیس جمهور نږدې نه وګوري کوم ځوانان چې دا بیکار دي په روزګار شي دا بهتر خبره ده دا رئیس جمهور چې بخپل دا خلک پیشنهادات واوري ویګوري وزیر وګوري دا نور ټول وګوري دا بهتر خبره ده
دا ډېر زیات کټ لري ځکه چې ځوانان په خرو لوبي په ټولنه کې دا یو ښه کار چې مثال ځوانان سره رئیس جمهور وګوري دا غو پیشنهادونه غو سره نظریات شریکي مثال ځوانان مشکلات هغه حل شي آئندہ کے پیدا سے اوشی نجدے نہ سر اگوری ہمیشہ بہت دغوشی جلسے اوشی زوانان مشکلات او پن مثال آرس چی اگا پڑاک شی
دوستانو استاسو چرگندونی وی وس ہم وقت پا افغانستان کی چلور نیمی بجی شوی یو ار پی اپا مکی دا افغانستان سیمی او نلی دا مهم خبرون رو سر تکو تا لملالی بشیر نیورو
د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د نوی کابل بانک مخې ته د موټر بم په چاودنه کې د وژل شویو کسانو شمیر 43 ته لوړ شو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د 1409 هجري شمسي کال د سرطان 14مه د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو نیټه وټاکله. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې اصلاحي پروګرامونه یې روان کړي دي خو د دې له خاطره چې نتیجه ورکړي وخت ته اړتیا سته. د جوزجان ولایت ځای چارواکي ادعا کوي چې په درزاب ولسوالۍ کې د طالبانو یو قومندان قاري امان چې په شمس الله مشهور و له 5 ملګرو سره د خپلو کسانو لخوا ووژل سو. د کندهار امنیتي چارواکي خبر ورکوي چې په میوند ولسوالۍ کې د ګډو ځواکونو پراخ تصفیوي عملیات پیل شوي دي. د اروپای اتحادیه مشران په بروکسل کې په 2 ورځنۍ سرمشریزه کې ګډون کوي او د ایجنډا په سر کې له اروپای اتحادیه څخه د برتانیې د وتلو موضوع ده. د جرمنی د پارلمان ولسی جرګې رائے ورکړې چې له ترکیه څخه د خپلو کشفي الوتکو ماموریت چې د داعش پر ضد په جګړه کې برخه اخلي اردن ته انتقال کړي. او د قزاقستان د سنا غونډې یو جنجالي لایحه تصویب کړل چې له مخې به یې چارواکي کولای سي له تروریستانو څخه د هغوی تابعیت واخلي.
دوستانو د ازادۍ راډیو ده اوس هم څو سپورتي خبرونه
د سپورت ورځنۍ هنداره.
السلام علیکم. په مخکړې د هیواد مهمو سپورتي خبرونو ته تمه ده چې د کرکټ نړیوال شورا یا ICC په خپل نننۍ ناسته کې افغانستان او ایرلند ته د دغه شورا د بشپړ غړیتوب ورکولو په اړه پریکړه وکړي. افغانستان او ایرلند دواړه هیوادونو د بشپړ غړیتوب ترلاسه کولو لپاره خپل غوښتنلیکونه د کرکټ نړیوال شورا ته سپارلې او دواړه هیوادونه تمه لري چې له دویمې درجې څخه بشپړ غړیتوب ته پورته شي. د ځینو سرچینو په حواله ویل کېږي چې د دغه شورا بشپړ غړیتوب لرونکو هیوادونو او د کرکټ بورډ مشرانو د افغانستان د کرکټ بورډ د مشرانو سره په لیدنې کې ژمنه کړې چې افغانستان ته به مثبته رایه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او ایرلند کرکټ بورډونو په دې اړه د خوشي ځانګړي پروګرامونه برابر کړي او په ټولنیز میډیا کې هم په دې اړه ګرمي تفسیر روان دي. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې مسؤلین وایي چې سشت کال د ځینو امنیتي ستونزو له کبله نشي کولای چې د اولمپیک نړیواله ورځ په شاندارو مراسمو ولمانځي. د دې کمیټې ویان احسان یورو ازادي راډیو ته ویل چې د یادې ورځې د منظور لپاره چمتووالی نیولی و خو امنیتي ستونزو له کبله د دغې ورځې په مناسبت سپورټي پروګرامونه نشي ترسره کولای. د یادونې وړ ده چې نن پنجشنبه په ټول نړۍ کې د اولمپیک نړیواله ورځ په شاندارو مراسمو لمانځل کیږي. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې مسؤلین وایي چې په ترکمنستان کې د کېدونکو اولمپیکي سیالیو لپاره افغان لوبغاړو تیاری پیل کړی دی. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د نشراتو مسؤل منور شهزاد ازادي راډیو ته وویل چې د دغو سیالیو لپاره اوس مهال سلګونه لوبغاړي په تمرینات بوخت دي. شهزاد تکړه چې د یادو سیالیو د پرانیستې مراسم لپاره د ټولې نړۍ ولسمشرانو هم ورغوښتل شوي چې له افغانستان څخه به هم د حکومت په مشرۍ یو لوړ پوړي چارواکي ولاړ شي. د سپورت خبرونو پای
دوستانو مخکې له دینه چې کور کلی او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام درته وړاندې کوو. وروسته خبری ریپورت راخلو. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د ګډو ځواکونو لوري پراخ پوځي عملیات پیل شوي. د کندهار د امنیتي قمندانۍ چارواکي وایي د دې عملیاتو هدف د وسلوالو ډلو ځپل او په دې ولسوالۍ کې د امنیتي مرکزونو پیاوړي کول دي. په دې اړه د محمد صادق رښتینی راستولی رپورټ اورو. ورپسې د ماشومانو د حقونو په اړه د ساده رډیو ځانګړی پروګرام او کور کلی خبرېږي.
د ملي اردو، ملي او محلي پولیسو، امن نظم او ملي امنیت ځواکونو تازه په میوند ولسوالۍ کې د وسلوالو د ځپلو په موخه پوځي عملیات پیل کړي. چارواکي وایي عملیات چانیز دي او د میوند ولسوالۍ په ټولو برخو کې به ترسره کیږي. د کندهار د پولیسو ویان زیاد درانی وایي د دغه پوځي عملیاتو رهبري افغان ځواکونه کوي او په میوند ولسوالۍ کې به د وسلوالو د فعالیتونو د له منځه وړلو تر وروستۍ پورې دوام ولري. دوراني وویل د میوند ولسوالۍ په تیکوباد سیمه کې د افغان ځواکونو سره په نښته کې ګڼ شمېر وسلوال وژل شوي او د هغوی مرکزونه هم له منځه وړل شوي.
د میوند ولسوالۍ په مربوطاتو کې زموږ د امنیتي ځواکونو او ورسره په مشترک ډول د نظم پولیسو او د ملي اردو ځواکونو یو لړ تصویري عملیات را پیل کړي دي چې تر ډېره حده بریالي روان دي. د میوند په مختلفو نقطو کې، البته هغه نقطې چې د غزې څخه ولس تهدیدېږي او د غزې څخه د وسلوالو ترهګرو بوی راپورته کېږي، په هغه ځایونو کې د تصویري عملیات ادامه لري چې په دغه عملیاتو کې وسلوالو ترهګرو ته درنه مرجوب لور اوشتي.
نوموړي وایي د امنیت ټینګښت او د حکومتدارۍ د سکتور پراختیا د پولیسو عملیاتو اساسي موخې دي، خو په عملیاتو کې د ملکي مرګ ژوبلې د مخنیوي په موخه د ولسي خلکو له مشورو څخه هم ګټه اخیستل کیږي. دوراني وویل د میوان ولسوالۍ د امنیتي کمربند پیاوړي کول د کندهار د لویدیځو سیمو پر امنیت مثبت اغېز لرلی سي.
د خلکو په مستقیم همکاري دغه عملیات موږ په بریالي توګه پر مخ روان دي. ډېر ژر به هغه منطقې چې د دوی له تروریستي او ترهګریزو بریدونو تر فشار لاندې راځي هغه بشپړه توګه د دې لستونه څخه پاکې شي او په سیمه کې به بشپړ د خلکو ته د امنیت زمینه مساعد.
میوند کندهار په لویدیځ کې د هلمند سره پر پوله پرته ولسوالۍ ده چې د نشې توکو د کاروباریانو په ګډون ورڅخه وسلوال د تګ راتګ د یوې مهمې لارې په توګه استفاده کوي. د دولت وسلوالو مخالفینو تر اوسه د کندهار د امنیتي چارواکو له لوري په میوند کې د پولیسو عملیاتو په اړه تبصره نه ده کړې.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو، د ماشوم د حقونو په خبرونه کې نن موږ سره د یونیسف د مرکزی دفتر کارکونکې زاهده ستانکزی ده چې د نجونو په میاشتنۍ ناروغي خبرې کوي. په پیل کې هغه وایي
دا یو مسله ده چې زموږ په ټولنه کې میندې او ښوونکي په دې مورد نجونو سره خبرې نه کوي او نجونې لږ څه په طریقه کې پاتې دي او یو حساسه او تبو مسله ده زموږ په ټولنه کې. د بلوغ د سترو جسمي او رواني بدلونونو پړاو ده او دا کېدای شي چې په بدن او چلند کې د بدلونونو څرګندېدو او د یو نامعین وخت په توګه وګڼل شي. په افغانستان کې د هایس پیل د بلوغ د پیل په توګه ګڼل کیږي. د نجونو پر چلند ډیر محدودیتونه او ډیر توقعات وضع کیږي.
دغه د بلوغ مرحله د نجونو په تعلیم باندې څه تاثیر کولی شي؟
چون نجونې هیڅ معلومات نه لري او میندې او ښوونکي هم په دې مورد باندې دغو نجونو سره سي د بلوغ سنترسیږي د عادت ماور په مورد کې اصلا خبرې نه کوي. نو نجونې لکه په یو طریقه کې پاتې دي او هغه آګاهي او معلومات چې باید ولري هغه معلومات نه لري. نو ځکه ډېرې نجونې د حیض په شروع کې یا د عادت ماور په شروع کې ښوونځي ته ناظریږي. هغه د دې لپاره سي په ښوونځي کې هغه کافي وسایل او صورتونه موجود نه دي. د مثال په توګه په ښوونځي کې جدا جدا تشنابونه د هلکانو د نجونو لپاره موجود نه دي، پاک تشنابونه موجود نه دي، پاک چاپیریال او خوندي چاپیریال سي نجونې په ارامه توګه خپل تکه یا خپل کوټیک سره تبدیل کړي، اس یو محیط نسته په مکتب کې. ځکه نجونو باندې ډېره منفي اغیزه اچي، د نجونو په حاضري باندې او د نجونو په ښوونه او روزنه باندې یو منفي اغیزه اچي او ډېر بې بنیاده تصورات او ډېر بې بنیاده معلومات هم سته سي میندې د هغو معلوماتو تاثیر لاندې سي. په مجرد سي د نجونو اولین حیض شروع سي یا اولین عادت موارد تروسی نو مایند په لرونو په دې فکر کې کېږي چې باید د انجلۍ ښوونځي ته لاړ نه سي. د هغوی په نظر وخت د یوې انجلۍ عادت ماور شروع سي هغه ستره سونوره او واده ته چمتو ده. که چیرې نجونې ښوونځي ته نه سي دا په خپله یو لار خلاصوي د ناپه هنګامه ودونو لپاره یا د ودونو د ماشومتوب په دوره کې. بیا په داسې وخت کې چې د نجونو هغه جسمانی او فزیکی حالت د امیدواری لپاره آماده نه وي نجونې ودیږي او حمل اخلي. سدا پخپله په افغانستان کې یا دموږ په ټولنه کې د میندو د مرګ و میر کچه لوړه بیایي.
تاسو که اوس په فعلي وضعیت باندې خبرې وکوئ ښه بهیي.
څومره په رواني او فزیکي صحت باندې اغېزې اچوي یونیسف او د پوهنې وزارت په ګډه یو تحقیق په 2010 کال کې او یو بل تحقیق په یو تقریبا په لوړه پیمانه په شپږ ولایتونو کې په 2014 کال کې سرته ورسو او له دې تحقیقاتو نه موږ ته ډېرې ټکان ورکوونکي لاسته راوړنې راغلي. مثلا 80% نجونې د عادت ماوار په موده کې په شپږو یا پنځو ورځو کې حمام نه کوي. دا معلومات دوی ته د نیاګانو نه راغلي او بیا له میندو نه او بیا همداسې نسل په نسل دا معلومات نجونو ته رسېدلي. او کله چې یوه نجلۍ په شپږو یا اوو ورځو کې حمامونه کوي دا په خپله د تعفن او د مریضیو باعث ګرځي. او هغه څوک چې د دې نجونو خواته ناستي یا په ښوونځي کې هغه جلکۍ په صنف کې ناستي نورو د اذیت سبب ګرځي. دا واضح خبره ده چې د نورو د نجونو تمسخرو باعث ګرځي. دا نجلۍ په یو انزوا کې راځي یا تجرید کېږي د ټولنې نه یا له اجتماع نه. او بله مهمه لاسته راوړنه چې موږ درلوده هغه دا وه چې 90% جنکۍ د عادت ماوار په وخت کې ښوونځي ته ناظرېږي. دا د دې لپاره چې په ښوونځي کې مناسب شرایط نشته او دا نجونې هم کافي معلومات نه لري. حیرانوونکي خبر دا وه چې مخکې له دې چې د نجونو عادت ماوار شروع سي د جنکیانو اصلا کوم معلومات له میندو نه او له معلمینو نه درلودل. 50% جنکۍ تیکونه استفاده کوي او درس له زړو ټوټو او تیکونه استفاده کوي. 30% نجونې له پاکو او نخي تیکونه استفاده کوي په عادت ماوار کې. او یوازې 8% جنکۍ چې په لویو ښارونو کې اوسیږي هغوی یا اقتصادي حالت یې لږ څه ښه ده هغه جنکیانې له کودکسونو استفاده کوي سره د خونو یا بازارونو نه اخلي. هغه جنکیانې چې له تیکونه استفاده کوي د هغو تیکو مینځلې په یو نامناسب شکل دي. هغه مثلا په سیوري کې اوري په اوبو او صابون استفاده نه کوي او توکیې نه هغه تیکې او بیا په یو نامناسب چې هغه تیکې ساتي په بله میاست کې له هغه نه استفاده کوي. سدا په خپله په راتلونکي کې د اقامت باعث ګرځي په راتلونکي کې د ډېرو میکروبونو او د دوی د باروري صحت باندې منفي اغېزې اچوي.
کوم فعالیتونه تر اوسه پورې ترسره سوي دي؟
په 2010 کال کې یونیسف د لومړي ځل لپاره د پوهنې وزارت سره خپل بحثونه په دې مورد شروع کړل چې هغه نجونې چې په پرابلمونو او مشکلاتو کې ژوند کوي یا رواني حالت یې ښه نه ده یا د اطمینان سطح د عادت ماوار د نامناسب تنظیم لپاره تر تاثیر لاندې راغلی. نو په دې مورد وزارت معارف او یونیسف بحثونه وکړل چې څنګه کولی شو چې نجونو ته یو مناسب لار فراهم کړو، مناسب شرایط فراهم کړو. یونیسف د وزارت معارف یو څو نفر کارمندان مختلفو مملکتونو ته په آسیا جنوبي کې د سیمینارونو او د ورکشاپونو د لیدو لپاره ولېږل چې د هغو جونه دوی هغه تجارب واخلي او په افغانستان کې تطبیق کړي. او یو مهم فعالیت چې موږ درلودو هغه دا و چې موږ یو راهنمود د معلمینو لپاره جوړ کړو او یو راهنمود هم د ساده پیامونو سره او تصویرونو سره د ځوانو نجونو لپاره جوړ کړو. سدا د ډېر مهمه او ښه اغېزه درلوده. د هر ولایت نه دوه نفره ماستر ترینران تربیه کړل چې دوی په خپله نوبه بیا په ولایتونو کې معلمینو سره کار کوي، نجونو سره کار کوي او هم هغه نجونې چې له ښوونځیو نه بیرته پاتې دي د مختلفو دلایلو په لواجې ښوونځي ته نه ځي او د ښوونځي نه د باندې پاتې دي د هغو لپاره هم موږ برنامې جوړې کړې چې د چټکو زده کړو ښوونځیو کې د هغوی سره د همدغو تربیه سوي معلمینو له طریقه موږ کار کوو تر څو چې هغه نجونې چې د ښوونځي نه د باندې دي هغوی هم په تاریکه کې پاتې نه سي او هغه کافي معلومات حیث یا د قاعدګۍ په مورد هغوی ته واضح سي او آګاهي واخلي.
تاسو څه پیامونه لرئ نجونو ته؟
اول ګرانه میندو ته دا ده چې خپل لورګانو سره کار وکړي، هغوی ته کافي معلومات ورکړي او په موقع معلومات ورکړي. مخکې له دې چې د دوی د حیث دوره شروع سي باید کافي معلومات ورسره شریک کړي تر څو چې نجونې آماده وي دغسې یو دورې ته. او بیا نجونو ته کافي نخی تکی برابری که زدک لور کشه لدی تکونه سرنگ استفاده او که او انجون هم دقا تکی باید پو پاک و بسر پریمینزی پلمر که وچی که او بیا یو اوتو که او بیو پاک سی که او ساتی او پراتلون که میست که لغی تکین استفاده او که دی عادت ماور پورازو که خوانزی ترک نکی زکدا دی دوی پتالی متربیه وان منفی غیزه چی که یو جل که دری ورزی یا چلو ورزی مکتب تا نازیری گی اغا لدرسو برتا پاتی که گی خواه مخواب انجون وانی فشار ازی ترغوسی اغا دی چلو ورزی درسون پورا کی
او نظافت بدغ وقت دیم دیم مراد کی
وقت دیمو گویی ستکا پاک پریمینزی او پلمر که وچه کی او توی که او پو بیا مناسب جی که اوستی خامخا مخکل دینه سه تکا بدلی او روست رده سه تکا منزی دوی باید لسونو پاکو بو و سابون وانه پریمنزی او دی وزارت معرف نه هم دی ما خوختانه داده سه خوانزوی که کافی او بو برابره که سابون موجودیت یا دیر مهم امرده سه جنکین لاس پریمنزی او خبل شستشو لپار سابون استفاده او که او مناسب جایون موجودی دی جنکین را پاره
من ندیر زیاده
تشکر تسلم.
تاسو د ماشوم د حقونو خبرونه واوریده چې د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي.
کور کلی
جوړونکی فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومنی. آیا میرمنی په وازی ځان د کور سرپرستی کولی شي؟
خو ځوان دا چې ما ودا سر خوشاله یو چې بسره کومک یو دا لیکانم را لوي کو دغه درجه تم را ورسولو.
په افغانی ټولنه کې هم د نوري نړۍ په چیر یو شمیر میرمنو ته د کورنۍ ټول مسولیت ورپغړوي. لخپل وړو بچو سره یوازې اوسېږي او د ژوند درنو پیټو ته اوږه ورکړي وي. نن لام داسې دوه میرمنو سره غږېدلی یو. دا چې دوی له کومو ستونزو سره مخ شوي دي، څه ډول یې د حل لارې چارې موندلې، ماشومان یې څه ډول روزلي، ورنه پوښتلي مو دي. له ازادي راډیو سره اوسئ. قدر من اوردونکو، په افغانستان کې د جنگ جګړو نام نیو کورنۍ شخړو او ځینو نور ورته مسایلو له وجې ډیری کورنۍ بې سرپرسته پاتې دي. نارینه یې وژل شوي یا هم له کور کلي مسافر شوي دي، نو ځکه په کورونو کې میرمنې له خپلو ماشومانو سره یوازې پاتې دي. فاطمه او امنه چې خواښې او انګور دي له همداسې ښځو څخه دي. دوی د میدان هوایي د خامخټو د کورونو په پس کوڅو کې له ښار او بازار څخه لرې یوې نیمه جوړه شوې جونګړه کې اوسېږي. کور ته ورغلو، پورا شل ستوغی ستړی کوونکې ځینې پاس بیکړ کې کوټې ته ورختلې وي. پنځه اویا کلنې خواښۍ زموږ هر کلی کوه، ځینو کې په پورته کېدلو نفس سوی او سا نیولې ښکارېده. کوټې ته لاړو، هلته انګور هم ناسته وه، ورسره کېناستو. په پیل کې پنځه اویا کلنه فاطمه د خپلې کورنۍ د وژل شوو کسانو کیسه کوي. ورپسې د ژوند سختۍ ټولې یوه په بلې پسې وایي. له فاطمې سره یې د انګور امنې خبرې هم اورو.
دو کاکاگان تا شیدان دا دې سړی له هغه چې مې سره يم شهید سوزو يم شهید دا چې ونه مې یو ورک ته یخي زنده یو ورک با سې مې کاکا چې ورک سو یم ورور چې ورک سو سم ورک سې وای آیت الله مرس نغری را سخته ولا زوال ما راد
ام دا یو زوی دی و
سو يم ما خو زم په دې ساتو زوی مې ساتو دا مو چیر ساتم سو به دا سره ساتم چې دا چې زوی نه ولا وسو ډیر خراب اسو زوی مې د نظر ته یې وای راي ور وسې کګوري ما غو ته پام نو ما دې زوی دې شغل کتلې زو به زم ګور چیر ساتم ستریم راځي او چې دا وروړي په ما سوال وکوي ابو ته څنګه کوي نو زه خور بیایم ما دې ما چیر تل مسیانې زور سره دې ورو مې دا سوال را باندې وکړو چې ته څنګه کوي ما زوی مې نو سوال سره ځه نو ګور سره مې ځه چې ما ګور به تنه چی وې
لورم نه لري
زو نن نه
ام دا یو زوی و
دا یو زوی زه نه خپه کول نو چې دا یې ما سره لازم چیر سونه چې دې دې ستې دې نه دې سړی مرګ سخت دی ورور سخت دی زوی په سخت زمیرو خو زوی تفات سم زوی چاتی بخاتک د چلی ورنا می وس سی 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 تخ په لمړی په معنا لوري د استاول تخوري ما ته ویل ته دغه د مګور نه مخ وای مړو ما لوی خدای ثواب وکای ثواب د ثواب ما څنګه ثواب وای میور سی مرسی د شو دیار لوټه ده یو لوټه ما د سی بل راپورته کای ما زول خو خزونه يم که خیر روز بده دي خپل خاون نو وساته دا خسر سره ما یو میاس خفاسوم پریم دي د خپل ګور ته د خپل مسوت می پد
بیا هغه وخت نیم ګورم در لوډه چې د لورو دی لوټه
وکړه او ته دغه مخ مخ نشته ته ګورم و زویم زنه زویم و وای زنه یو وکن
بیا چې کله ته واده ونه کړل لور سره دی بیا خو به چې جنجال نه سره کاوه
و جنجال سره کوم داس مې رحمت کو د راجک سو د مال استغه د لاس غټ رحمت کو
په چی شي وهلی
فو وټ بایت باندې و ان څه خسر بایت مې یو
بیا چې صورت نه ویلې
ولی بیا مې پلار راغی مرکه ولی هغه ولی بیا اته ما پلار ته ګوره خبر ما سره لوي و پرې چې وسو وسو اته د پیکل دا تا کار وک مګر ته دا خبر ما لوي و پلار مې لاس را بل پلاستر کو بیا ته درېم ورځ ول مسو ته رااله اته خو پس ځم کاو نه تم سکول وای
اوس ته کور کې له چا سره اوسېږي
اوس مې لن ګور سره اوس
بل څوک دی
بل مې دا دوه مسجد
زوان سره قام دلګل زوان نه قصره
ډیر خو زوان دا ته ما دا سره خوشاله یو خو زوان کو دا لیکان مرا لوي کو دا درجه مرا ورسولو
دا خو کې رسنا سره دا دی ګور ده
دا مې ګور
ته تاسو خپل نمبر ته وایې
ما نه امنه
اتره تو وایې چې کله دي خوان مرس له بچو سره دي کوم مشکلات ولیدل کوم سنځ دي ولیدې
څلور مې زمان وي وملور و دا خواهی مې ولا موږ دا غس به سر پرسته پاته سلو دا دي کور مشکلات او در دوله سم مې ویلې او بعد لغنه مې وظیفه ورسته یو شخصي مکتب کې له شخصي نمې بیا در معلمین مې شروع کړ در معلمین سیمه وایو بیا مې دولتي مکتب کې
ترې تاسو خپل کور درلوده کنه چې دا اوسېدل
نه نه مو هیڅ کور نه
چې کله دي خوان مرسه بیا دي زوی مرسه چا سره اوسېدل یې ترقم
حالت پوتن کې ولول وطن به مې تاسو زوی مرسه در تر قبل
شاوونه
دې ورونه را لته وګور اوست
وطن کې خدای سره واج د دې مو په وطن کې سي خزه کوند سي بیا به بل واده کوي ځکه سي هغه ماشومان او شتلو کې د خزه ځوانه خزه پاته سي د خو به سرپرسته پاته سول هر رقم خبري دی واغ دي مې د دې لپاره مې ورور بیا تصمیم ونیو سي د دې مخ سرګنې سره خبري وکړي سي کتا سي کول سي د یتیمان او د کوند وساتي خو سيد او کینې سي کول نو موږ ورته ازیر سي موږ دوی بوز بیا لغه خطر موږ تیرالو کابل ته ځوندم تر اوسه پوری کورن کړه ده
تاونه وخت لري خپل چې بیا بل واده وکړي
نه نو بل واده خو به ماشومان ټول به سره پر فکیدل دی غو اینده خرابېده ما به خپل ژوند جوړاو خو دی غو اینده خرابېدل
او بیا کلستا تصمیم نیو چې واده ونه کې خسرګنۍ خو دې جنجال سره
نه نه یو هم دې ما تصمیم ته ډیر قدر وکوي ته سي خپل د غمر کولای سي مو پورې جنجال نه راولي خپل زمان ساتي نام خدای ټول اول نمره او دوم نمره په خه درجه باندې کامیاب دي خو درسونه وای
ترې کله چې د لیمګو تاسو ټول نه کې یو خځه کونډه بیا وځي خبره د ژوند سختيږي تا څه وکړل چې د انګور د تر دې ځای راوړه سوال کوم مرستي تخپل سره وکړ
ما ول یو مې ځدل چې کابل تر راتلو خبرو خلاص
شدل ته بیا چا څه ویلې
یا دلته خوته دې خپل نه وځم
بیا لګ لګ اوازې راتلې
څه رقم اوازې
اوازې د څه اوازې راتلې خبرې ده مې مثال دا کابل ته تللې د آزاد ګرځي آزاد ژوند کوي دا خبر خوسته په اطراف کې ډیر دی هغه دی موږ لاله څه خبر وسی موږ آزاد ګرځو ژوند کوو خو آزاد که ګرځم په آیاو په پرده کې به ګرځم خپل عزت به مخوندي ګرځم به نو خو هغه خپل ژوند په مخ باندې بیا دغه وازی لګ لګ تر وګم راتلی سي مثال په دغه خبري تاسو کېږي ما وسی کوي دی خدای ته خو معلومه یم خدای مې په سر ولال د سیمه سره رقم ژوند د زندگی کړی تر دغه خبر یو دغه غم ټوت بزان باندې قبول کړی دی او شکر ده هغه مشکلات نسبتا علي
کله چې اول کله دی پلر مرسه ماشمان د موړه
و
اقتصادي ستونزې سره کمال کولې نو دې لکه ما کوله
اقتصادي ستونزې دم راغې وې چې تا هغه دی خپل خاوند ماشې مولو هغه کوم ماشې اخیسته و دې روزي په میاس کې دی وستم دی روزي اوس د شایې سول دی د کالم په حيات باندې مثال فاتسلو مشکلات ډیر ول دې پیسې نه وې د خپلوان او تا او ما واسي مثال کومه کې وکړو دغه پیسې باندې ما غو بیا سی وظیفه مې واخله 2000 روپۍ مې ماشول لاغه وخت تر اوسه پورې بیا 2000 باندې ما کار کاول بیا مې دامه سرزوی مې دغلته
مزدور
و چیرته به کراچی وانی کا ولا یو کار به کاول
شکر دا څومره خواري په غاړه وخته
خواري خدغه خواري ولا زی یو نه خزه سی کوند سی بیا سفرست سی خاوند نه یو پنځه اولاد مور پات سی خواخی یم او خپل هغه وظیفه و نه لري مشکلات خو لار طرفه وله
کوم مشکل ډیره زیاته زوره ولې
اقتصادي مشکل هم ډیرو به کوریم ډیره ولا مثال د سی کوټو کې مزون کله د سی یعنی د کې نه سټو جای پکې نه وله نم نه ک کوټه به وی مثال هتي گزاره ولا د سی په هغه شای زون موږ نه د کړی مثال هغه شپه ورځ وتی
وس تاسو دوه خځې په دې کور کې اواز یو سیګي خپل بچو سره دی
او وس دغه ته دواله دغه څلور ځامن می دی هغه دی را سره او موږ دوه لور می واده سوي
ترې انګور د ټکله وظیفې ته ځی کنه ته د اواز لمسیان سره دی پاتې کیږي په دا کور کې کوم کارونه ورته کوي چې له دینه مزر فشار کم سي
دیتو وس دیګور تا وکم لږ کار سره دا وکي مې دا کار زوب تکو دا مې دیګور ته پوخ کم دا راځي مړی ورته تیار کم الی کام نو کسره مې کوم د باندې نه پرې دا مدا سورتوایو
نو تمره خپل مور ماته ډیر راځره ده دغه خاص سیمې ده لاواله خو په سمیمیت باندې ځوان ته و پډیر احترام دا ماته احترام کوي زه دې ته احترام کوم اولادو باندې مې ډیره مهربانه ده یعنی لمانه دا ورته مهربانه ده
لا اطلاع یو ګوتی یو شی دا ټول ما بدون مسو مصرف یم یو ته کورس کو یو ته کتابچا یو ته قلم ما زه څه کوم دوی ته وفات دی اخیرم ما په دې باندې دغه مصرف کو چې دوی دا درس وای
کوم مخ دې تاب دنګور تر منځ جوړ جنجال راغلی دا
یا راځي نو هغه خو سره یو کله کله مګر په دې مې بد نه لوري دا ته چې لا چیرته نه وخت چې ما دا زوري یو رقم دا خو شو ډیر کوي کزه ډیر پاکه کزه ډیر مال خلک باید دې په څه بس ته سي ټلیفون کو چې مې نه راخلاص شپې چیرې یې سرنګي سیدا مې نه فکر کې نه دې ما ځم نه زونه يم جته زونه ست سدامي ماته زونه ما باندې ډیر دا ګرانه نو دا خو زونه فاتس په لور نو زه ډیر دې خوشاله یم
په ځینو کورنۍ کې چې کله نارینه نه یي اقتصادي مشکلات می بیا دوه مېرمنې اواز پاتسي زیر جار جنجال راځي کنه
جار جنجال
څنګه تاسو وکولای شوي چې مان کې می جنجال نه یو خپل زونه خوشاله مخکې
بوله ولر دس اول خو یمت واغ په کار لسی سره یمت رولاند کې غیرت رولاند کې د مادي مسایل باندې جنگ او جګړه ونه کې یا مثال وړو خبرو باندې هغه ونه کې بې سړو پاتسلو د واړه لیکان را پاتسلو دې ته متوجه اوس یعنی هغه را چې بیلاري نه سره سي وړي کله په خوراجي کور کې یعنی کم سلوډیر سودا خوراځي او داسې جګړم نه درغلی خدای نه خواسته چې هغه بایز دې سوي سي موږ سره جدا سي یا سره بیل سي هم د اولادو په منځ کې کومه غراسي
درنو دوستانو په خبرونه کې روښانه شو چې د ژوند په اوږدو کې په انسان هر ډول حالات راتللی شي خو بریا مو هغه وخت په نصیب کیږي چې زغم او حوصله ولرو د ژوند د ترخو پر وړاندې ځان قوي او غښتلی کړو په دې هیله چې د ټولو انسانانو ژوند آرامه هوسا او له خوښیو ډک وي اوسنۍ خبرونه پای ته رسوو تر بیا پر ځای کې چې یاست الله مو مل او ملګری
خدای دستر قدرت نامده ژوند مینده زب ٹپا تیا کسار شکنا آئے زب ٹپا تیا کسار شکنا پاتیا کسار شکر.